دا مشالوري د ساسو کوربا غل یازم د مشالوري په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړی ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي، خو ورسره بنیادي سهولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشالوري خبریالې خالدانیاز ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې دا وو.
د مشال اوریدونکو سلامونه، خالدانی ازیم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو، پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 3,14,900 ته رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو، د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي، او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وي نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو په دوه شي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلی دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. له دې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. اوریدونکو، دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي، او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترڅنګ به پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کې څه کردار ادا کولی شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات مننه تاسو نو سره خپل پیژنګلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی، او زما فراغت دار العلوم حقانیه کوړه خټک نه دی، او تیر لسو کار نه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره.
تاسو په کومه اداره کې کار کوئ؟
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن دی اسلام آباد بیس آئی کې، ایز ډایریکټر فار ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا ته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کیدی شي، یا دوی پکې سرنګ خپل کردار ادا کولی شي؟
ګوره، که د آبادی مسائل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسائل دي، پای ټولو کې د علماء کرامو کردار هغه ډیر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده، او علما چې دي، مدارس چې دي، دا یو غټ سټیک هولډر دي. د دوی د انگیجمنت، د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی، زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دي. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی، یو صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوی کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت دا کم پاپولیشن کونسل سوری لاندې غونډه شوې وه، دغه غونډې حوالې سره تلف شم تفصیلات راکې، او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کومو نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو، نو بنیادی طور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل، چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږ په کونسل اف اسلامک ایدیالوجي کې کېښود. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده، او په قانون سازی کې دا غوی چې کوم دی نو یو ډیر اهم کردار دی، او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده، او خصوصا مذهبي مسله، نو پای کې د اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډیر اهم دی او ډیر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې هو، چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې د هر مکتب فکر نو مندګي وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې، دا غوی جید علماء کرام بشمول د کونسل د ممبرانو، چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی، نو یو ډېر لوی اعزاز دی، او یو عالم دین او د تجربې نه بعد چې کم دین دا ممبرشپ ملاویږي نو دا تقریبا سلويخت پورې علماء کرام راځي مشوي چې پدې کې د هر مکتب فکر خلکو پدې کې د زنانو نمائندګي هم وا او دوی د ډېر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کم دین نو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې داغه متفقه اعلامیه هغه چې کم دین په میډیا باندې الکترونیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادي نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پرشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروري دي. دغه رنګې علما ده ووي چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروری دی. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکه یو فطری نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطری وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي نو علما دا وی چې دا ضروری دی. په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګ د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وی یو زنانه ته عذر وی یو ماشوم ته عذر وی یو نارینه ته عذر وی نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقت هم کولی شي او که سوکاله وته ډاکټران یا دی نو دوی هغه وقت هم کولی شي. او بیا علماو دا اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائي سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او ولس ته رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروري.
کلم چې دا آبادۍ خبره راشي یا د ماشومانو د زیږون خبره راشي دا صرف د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کوم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحیثیت مسلمان دا منگ گرنو چې دا یو مکمل نظام حیات تے نو که ماشومان پیدا کول دی که ماشومان غٹول دی که تعلیم یافتا کول دی که داوی تربیت کول دی دی ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دی. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دی بلکې یو ښه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلق او ناپوی خلق دا برابر نشي کېدی. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور دا نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کې دا یو حکم دی. نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربیت یو صحتمن معاشره ورکول دم د شریعت حکم دی. صفائی دغه رنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ کم دی نو د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل ګوره شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر او ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې د کفر تلار شي نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې لمیانه راوي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل په کار دی د هغه مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منصوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه خوشون کې دلته داسې چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والي او غسیس چې کوم دی سرته ورسې نو داسې مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایر ویو پغه یو باندې منګه عمل کو که چېرې مون شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې یا بچی پیدا کول سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیته شي او ته تعلیم ورکي هغه یو ښه شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره د پاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړیږي نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو څنګه چې آیا زمون ملک د دې جوګه دي چې هغه نور آبادی هغه د نور آبادی بوج برداشت کړی شي
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کوم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لاره شریعت ښودلې ده. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کوم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دي، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د هغوی دپاره د پلاننګ، د هغوی دپاره د وسایلو انتظام، د هغوی دپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا بے حد ضروری دی. نو د پاکستان غوندې معاشرې دپاره هر کس لدا قتل پکار دی چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګورئ تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا چې 3 کروڑ جاهل خلک چې کوم دي دا لګیا دي موږ خپل مک ته ورکو، نو ماشومانو یا آبادی زیاتولو سره سره دا بے حد ضروری دی چې موږ خپل وسایلو ته د هغوی د ښه تربیت لپاره، د هغوی د ښه صحت لپاره په هغې باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو دپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کمی دي چې له وجې دلته زیاتره خلک بنیادی سهولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلی شي. اوس ورزو د خبریال اسلام ګل افریدي طرف ته چې په دغه موضوعي ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې د آبادی چې کوم زمونږ دغه ورځ تر بله سیوا کېږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کېدای شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دي او د خپل حد نه سیوا چې دي هغه سیوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانتې نور چې کوم ګاونډي هیوادونه د هغې په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چې دی یا د سپیډ چې دی هغه ډېر زیات تیز دی او سیوا دی. د هغې په بدل کې یا د هغې په مقابل کې دلته کې مسایل هم ډېر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټولې مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي وکړي. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهۍ ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی، او باید چې دې لپاره بېلابېلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي د هغې سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علماء کرام دي، پوهنتون زده کوونکي دي، د پوهنتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپله برخه واچوي.
تاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتلی شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ دا سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څه ګڼئ چې یو وجه ده؟
ګورې دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او بې ترتیبه یا دغسې دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د ټولنې یا د معاشري چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړی چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې که مونږ بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په باقاعده ډول باندې چې دی دغه د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی دغه یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې او پاره کې غیدانې دی ویلې چې کني دا ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی بلکې هغه ته چې دی د دین لار چار خپل کړی دی او پاره کې د هغه سیزن خپل کړی شوی دی او خدری شوی دی چې پاره کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او دغه په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او دغه مطابق مخکې تل دی اوس په پاکستان کې نن څنګه موږ اوریدل چې د اسلامي ایدیالوژي دغه یو پریکړه راغله دا یو یعنی یو فیصله کړی دا نو دا هم چې یو خوشاینده موږ دا غنو چې پراتونکو وخت کې په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک دایي په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه کې زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري
تاسو څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سترنګ خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو د پاره
ګورې دې ته قتل پکا دي چې د اسلامي ایدیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغه پریکړه راغله دا پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شي ویډیو پای کې دا نه دی ویل شي چې کنه آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړي چې ماشومان نه پیدا کوي بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي ستا سره وسایل څومره دي او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کول شي او په دې پریکړه کې چې دی د ټول مکاتب په فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لسلیکته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی ده نو اوس دا چې دي عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي نو زما په خیال باندې چې دي دا یو خبره کړه دا یو خفه سره ده او زما په خیال باندې دا په سوکاله وړاندې په کار وچی شوی و خو اوس چې وشول هم دا یو ګام دی اوس په دې باندې عملی کار په کار دی چې باید د خلکو تور سیږي یو عام وګړي په دې باندې په هکړی شي چې اواز مشومان پیدا کول نه دی بلکې دا غي د لپاره وسایل قتل پکا دی او د وسایلو مطابق زګه چې یو لړ مثال دی چې کایو سړی دی داغه د دوه مشوبانو د پالنې داغه وسته خو داغه اتمه شومان دی بیا تاسو ګورئ چې هغه اتمه شوبانو د نه پالنې د وجنه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د لپاره او د کورنۍ لپاره او د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي یا هغه نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي نو باید دا چې د اتمه مشوبانو په ځای باندې دوی د دوه خپل نو کینو زما په خیال باندې چې دا غو خګام دی یو خبره ده
د یو خبريال په حساب باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده کدا نور هم سیوا شي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولې شي
ګورې د پاکستان آبادی ز ډیره سیوا ده ځکه موږ اوس وای چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوې ده که څه هم په 1900 یو یم کې چې کله د پاکستان په دوه برخو کې ووي شل شو بنگلاديش جوړ شو نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا و خو اوس د خلکو آبادی زمونږ نه کومه ده زمونږ سیوا ده زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوې دي تاسو ګورئ افاتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې دغه شنت د وسایلو په شکل کې دغه شنت د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې د درملنې د سنتیاو د نشټوالي د زدکړو دغه شنت د زنانو ته د خوراک ساق د غي د روغتیا په برخه کې د غي د مشمانو د پیدایش په وخت کې د مړینې د مشمانو د پیدایش په وخت کې د غي د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدی ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه نو دغه سیس دی چې په دې کې د رسنوي یا د خبريال چې دی یا د کار چې دی غړي زاد مهم دی او زما په خیال باندې دوی ته په خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوها ورکړ شي او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي کاغه دینی عالمان دي کاغه مدني فعالان دي سوشل اکټیویست دي د پونتون سازان دي د پونتون زده کوونکي دي چې څومره خلک تم دي دا غي په دې کې برخه ده زګه چې کدا غ آبادی هم دغه شنت سیوا کیږي نو موږ ګورو پراتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې د بشیر ذمہواری نه اخیستل شوی کله چې تر څو پورې د دې ذمہواری نه اخیستل شوی نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي اوس ځنې پریکړه یا ځنې فیصلې چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغه په خپل پکې ګامونه اخلي کمیټیانه جوړې شوې دي ځنې فیصلې شوې دي ځنې سیزونه خودلې شوې دي نو زما په خیال باندې پر راتلونکي وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې
دلته اخلو یو ورشان دما او د مینا پس بیا پروگرام لا دوام ورکاو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي او یدن کو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسې او د دې لپاره څه کول پکار دی دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ایښو دي.
زما ډاکټر زلاکت نوم دی، پېښور یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ پخوانی چیئرمین و.
تاسو ماته دا وایئ چې کو کتلی شي نو پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې آبادی روز تر بله سیوا کیږي، نو تاسو څه ګڼئ چې د دې زیاتې آبادی زموږ چې کوم معیشت دی هغې ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زموږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاری خپل اوریدونکو دپاره دا وایو چې آبادی چې کوم ده نو هغه مونږه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وي، ما مطلب دا دی چې یو طرف ته دو داری تلوار چې دی ان دا سینس چې یو طرف ته ډیولپمنټ لپاره یو سورس دی آبادی، او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالیفای کوي، دا هغه د وسایلو کوم ته اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پې مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټی ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کم دی بیا د ملک د ترقی په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو ګڼئ چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي نو هغه مطلب د آبادی د پاره کافی دي؟
ګوره مونږ هر وخت همیشه که تاسو کله زمونږ د ملک د اکانومي پاره کې یا د دغه معیشت پاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ نو همیشه د یو سینټینس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټیډ دی. اوور پاپولیټیډ دې سینس کې هم یو انډر پاپولیټیډ. انډر پاپولیټیډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وخت نو هغه ته انډر پاپولیټیډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټیډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې کلم یو ملک اور پاپولیټیډ شي یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیاتې شوې آبادی چې کوم دی د هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اوور پاپولیټیډ دی، او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټی چې کومه ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کوم دی هغه صحیح نه شي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بېروزګاري ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي. نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو د دې لپاره خو دا دي چې لومړی خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودنه غواړي چې یاره زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکانومي د ترقی لپاره چې کومه ده نو دا ښه نه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته عرض وکړو چې ایجوکیټ کول غواړي نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالې سره ډېر عجیبه شانتي دي، لکه که ته چا سره خبره وکړي چې یاره هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالي ورته خینو در کوي، الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړ وي کنه دا خبرې کوي، خو الله پاک سړي له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زموږ یو دا تصور دی چې زیاتې مټې چې کومې دي نو دا د قوت باعث ګڼلی کیږي. چې فیملی دی زیاتې زیات بچیری وي نو دا به ستا په بوډاوالو کې چې کم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي. نو د دې ټولو دپاره چې کوم دی دا ختمولو دپاره یا د دې عبادت دی زیات عبادت د نقصاناتو دپاره خو په کار دا دی چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه دی چې حکومت دی دپاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلی دي چې څومره غریب فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي قوم دا مشاهده وي. ٹھیک ده. اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي ښه تربیت وکړي دي ته ښه صحت ورکړي دي ته ښه خوراک ورکړي دي ته ښه اوسېدن ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچی دي. مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشي که هغه د ګاډو ورکشاپ وي که هغه فرنیچر والا وي که هغه هوټل ته تاسو لاړ شئ څومره وګورئ ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ځای نه دی. د دې ځای دی چې دی په سکول کې ناست دی. دلته ولې دا ماشومان دي دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي. دی ته دا نه تعلیم ورکولی شي نه سکول ته استولی شي نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخته کوي ولی د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده او کچرې دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. اوس درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. Thank you.
شي عذاب ما شمانا تبرش بي وطنا بي حساب ما شمانا جنت ورت دخل وطن نصیب جوړو جنت ورت دخل وطن نصیب جوړو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزړ ټوټي بجوړو ټوټي بجوړو دگران پختونخوا دزړ ټوټي بجوړو ټوټي بجوړو غم کډ په شات للی تر تورې هدیری چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ وی او خلګي مو پری خوږی وی نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو دگران پختن خوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی
لسندری مخکې مو د مشال اړو خبريالي خلدانیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشتوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنۍ کورمې د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطنه د باندې له خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځایي خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د موصلاتو نظام د خوالی لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کورمی خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پاړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او بره کورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسېدونکي د رابطې هیڅ یوه ذریعه نه لري. چمکني زیاتوي په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوي موبایل ستنې هم لګېدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رمو ته د سیګنل کوم مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاور لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج بوندې روشي نه اغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل بوندې سیګنل وی خربتان نه کیږي مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پی ٹی سی ایل موبایل سرویس ویوالسا استفاده اخستلا خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بلا ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځ کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکم د خیبر والا سیگنل زمون خاص جداری سیمه کې دلته کار نه کوي. هغه بیا په ډوګر کې کار کوي. اندارنګي بیا تری تانکی کار کوي تودوبو کی کار کوي ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي ادمړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای
بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع تنظیمي مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چا ور باندې خپل دریزه نه کړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکی چې نه غوښتل نومې پر رسنې خپور شي مشال رډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکني پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډېرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره وویل چې ټاول اول انفراسټرکچر ډیولپمنټ بنامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه ښه ځواب درکولی شي تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورکزی سره خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑو روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکړل شوو ځمکو د کامل انجو په وجې ودرېدلې اورکزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژې بیا کار پیلول بور ته ګران وي ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ څنګه کې مرغې چې نه واتندو او مو خو د بده مرغه د دواړو سایټونو کې ځکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ وو نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو به هر حال پر اتلون کې وخت کې ځکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څه وشي
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د بره او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکې کارونه کم شوي چې د هغې یوه وجه هغلته ډېر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوې بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډېر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالي دلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا کلاواز وطنا اخلی دے اجاز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا
سندر مور دل استاد پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور را ګرځوم دی باندې ځل مخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خځلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغېز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات.
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېده. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماښامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې له لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونو سترګې کیږي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو 80 کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې، اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د 400 صوبو څخه خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله، دا به سوځله. اوس د چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچرای هغه یو پیره وی بچتی شنا. بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ شوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ شوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسي، په هغه کې د سکن یا د چمړې بيماريانې شوې، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بيماريانې هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناولو اوبو لچريو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال راډیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولی اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لري ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا، اس میں اس کو بین کیا گیا. مگ پو 2013 کال کے ماحولیات قانون جوڑ کھڑا د پلاسٹکی کچوڑوں پر کاراول مو بندیز لگا وہ مگ پ چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پ زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زیر ندی موجود. مگ پ سن کے داستون زلرو چدل تھا ل ایران او ہمدا ڈول ل پنجاب سخا پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال راډیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څه هم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لري ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درڅخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.